درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد، په خوست او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار او دغه بریدونه یې یو پاروونکی عمل وباله او وغندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې دغو هوایي بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د بشری حقوقو لزګونو سازمانونو یو ځل بیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه یو ځواب ورکوونکی خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د غټولونو او سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشری حقوقو او مدني ټولنو یو سلو وو بنسټونو پرون په یو پرانیست لیکي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره اقدام وکړ. دغه درې وړو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د ماشې د میکانیزم یا سنیپ بیک د فعالولو لپاره یوه دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې یادو اروپایي هیوادونو چې ایران سره د برجام په نامه د 2015 کال د شوي اتمی توافق غړي دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی دی. د ماشې د میکانیزم په فعالیدو سره به د ایران کمزوري اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي، د دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي، تهران به د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالاستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم سزاګانې ولګول شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات ناموجه او غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي اساس نه لري. عباس رفچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسؤلانه او په ښه نیت ولاړ دي او ویل چې اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي حقوقو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او درون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل چې روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه دي. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواه کړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. لسګونو سازمانونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما نمیخوایم که جهان فقط با ما هم درد
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي. مکمل غواړو، مکمل غواړو.
د طالبانو حکومت په خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې د هوایي بریدونو پړه په پاکستان واچوله او دا یې یو پاروونکی عمل وباله. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړل شوې.
محدودیتونه همدادی چه فیلن زمون خوانزه تره او زمون اسمایلیان پزور مدرسه تا بیایی.
په اوکراین کې د جګړې په حق له هم ریپورت لرو، نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له سلو څخه ډیرو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د خپلواک نړیوال ځواب ورکونکو میکانیزم پر ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی دی. یادو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د ژورېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دې شورا غوښتي دي چې د تیرو او روانو درنو جنایاتو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې نړۍ باید یوازې په خواخوږي بسنه ونه کړي، بلکې عملي ګامونه اوچت کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر کورنیو او نړیوالو بنسټونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د ژورېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو او مدني ټولنې د یو سلو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې چې د پنځشنبه په ورځ د اګست 28مه د لیک د یو لاسلیک کوونکي بنسټ د بشري حقوقو څار سازمان په ویب پاڼه خپور شوی، د بشري حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان سربیره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د ښځو د سولې او ازادۍ نړیوال لیګ، د آسیا د بشري حقوقو او پراختیا مجمع او اتلسو نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ شپږتیا ملي بنسټونو لکه د رواداري د بشري حقوقو سازمان، په تبعید کې د افغان خبریالانو سازمان، په تبعید کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او نورو بنسټونو دا لیک لاسلیک کړی دی. په لیک کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره یو خپلواک نړیوال حسابات کوونکی میکانیزم جوړ کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په غراپور کې چې د دې لیک په اړه خبر کړی، ویلي دی یو ځانګړی څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیه چمتو شي. دغه بنسټونو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو د بشري حقوقو شورا پر رول انتقاد کړی، ویلي په تیرو کلونو کې په دې تړاو کوم کار نه دی ترسره کړی. یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم ټینګار کوي چې نړۍ باید یوازې له دوی سره خواخوږي ونه کړي، بلکې عملي اقدام وکړي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو د بندیز له امله له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میخوایم که جهان فقط با ما همدردی،
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، مکمل غواړو، موږ عدالت غواړو او کولی شي نړۍ دې ته اړ کړي چې زموږ افغان ښځو غږ واوري، جنایتونه له پامه ونه غورځوي او د دې ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې د عملی ګامونه واخلي. ځکه زما په اند د ظلم پر وړاندې چوپتیا خپل یو جنایت دی.
در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې طالبان په منظم ډول د ښځو او نجونو پر حقوقو برید کوي، مدني فضا ورځ تر بلې محدودوي او د هر هغه چا پر وړاندې چې ځان ته یې ګواښ وګڼي خپل سري مجازات او تاوتریخوالی ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان لپاره د یو حساب ورکوونکي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کړی و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د روان کال په پیل کې خبرداری ورکړ، ویل دا چې نړیوالې ټولنې طالبان ځواب ویونکي نه دي ګرځولي او په دې برخه کې پاتې راغلي، هغوی نور هم زړور شوي دي. نړیوالې ټولنې هم په څو ځلې له طالبانو غوښتي چې په ټوله کې محدودیتونه په ځانګړي ډول په ښځو باندې لګول شوي هغه لرې کړي او بشري حقوقو ته بشپړ درناوی وکړي. هغوی ټینګار کړی چې که طالبان دې برخې ته ځواب ونه وایي په رسمیت به یې ونه پېژني. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړي او د نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پراخو بشري حقوقو د سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو په تورونو تورن شوي دي. خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي دي. هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خوست او ننګرهار کې د وړل مشپې هوایی بریدونو لکبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او دغه بریدونه یو پارون کې عمل وباله او وغندل. په دغو هوایی بریدونو کې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی دی چې دغه هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکه کړی دی. ننګرهار ولایت کې هم ځایي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې شینوار ولسوالۍ کې د وړل مشپې په هوایي بریدونو کې دوه مېرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دغه بریدونو په غبرګون کې د احتجاج لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شویو خلکو غږ دی چې د ځایي اوسیدونکو په خبره د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم ښودل شوي، په کې یوه نجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وژل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، د جنازې له ځایه یې ازادي راډیو ته وویل.
شہیدان شمار درے کسان دی اور البتہ درے والا مسلمان دی دو حلقان یو جنئی دی او سلور زخمیان دی زخمیان هم او دخار په طرف پاسته پل تر رسیدلی دی او اخترانو کو وینا چی وزید چی دیداد ورد دی انگیاس با زمان پا کدی که یو لیا غنی زوا برونن وقت که هم داسی مغزمی که ولی شپا او تکری مسلمان پل لکورا با هر بی در زیاد پا تکلیف بی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوشو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګل جی په کور پیلو ته الوتکه بمبار کړی دی او دا پیلو ته د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس د ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سم
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه سول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګربز په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلی راغلی، بیګا مخصن شاو خلاص نیمې بجې د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نسي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاهسوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تېره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي.
او د
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د اگست په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک کې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سریح نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پنخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرکزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او خغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زمنګ ویب سټ مهیروي azadiradio.com زمنګ خبرونه به کې څلور ویش ساته اوریدلای شي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه لمنځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبرې په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړ توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي د جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلاً زمون خوانځی تړلې او زمون اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی، او راشه له حنفی مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداري ورکړای ویلي دي چې بیرته ستنېدل به ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلې دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هیواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي آزادیو سلبول د دې لامل کیږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي آزادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1903 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
او کاغلو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ګوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د منګ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي، د ماجر یو دم روا نه باسي دی. خطا دی غوایت زمينه ورته نه لري. 2 کال کیږي زه مسافر له پاکستان راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خمنډه کله بل خو ایران ته لاړو، بیرته ریپورت کو دی خو راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري، نه کومه برنامه لري، نه خل لري. اسی وای دا به ماجر سره کو دا بو کو. 2 کال کی زرا غره ما هیڅ نه حکومت کی ما سره نه کړه. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله، کار نشته. دا بیس کار زمينه مساعد کی بیا خپل ریشر اولی ترزوې مامازوې کاکازوې د انډیوال ز شاور سره په دا شل کال غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری او که غیر ماجری، همدغه سي بدبخته بدبخته ګرځيږي. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، هیڅ زمينه. 2 کال کېږي زه د پاکستان راغلم، یو نیم کال 2 کال بوتي زه پکې 15 میاشتې د په ایران تلانم، بیا ډیپورت سولم، بیا لاړم 15 میاشتې مې تیرې کړلې، بیا را ډیپورت کړو. اوس خدا رسی بیخي نوې زشته نه خشته نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، دومره مشکلات سره خرج مخامخ دي چې اندازې نه اخواته وتلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بيخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکار دي، خوارۍ نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپه ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخواس ښه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلی دي، عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خواته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرته خلکو دپاره حکومت یو کار د پاره څه شی ته ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
اساسي او بشري حقوق.
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که ده مال چرک دی. که چرک ده بڑا انسانان بده بانی پویشی چه ده مال چرک دی او ده مال خیره دی.
دکتر صاحب، تاسو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماکو سرکوی، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې هم په هیواد کې، نو برخي موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړه وریجې دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغوی و چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې دا وړوکی ماشوم و یا یتیم او فقیر وو د وخت وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي نو خلکو د د شخصیت سره دوبې کړي نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان واخیستل شي د طرف نه واخیستل شي عکسونه ورته ولېږل نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستي د هغې عکسونه ماته راولېږه هغه چېرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول الله یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب یو خو دا لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه مرسته به دومره نه وي 15,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. اے انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټین کړي او دای راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي اے پروردګار د مال ته ور نزای کړي. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ته نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کثیر ته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کل الله جل جلاله د انسان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې وروشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای. نو د دې رضایت خطرناک خبر ده. بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي جګه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي. دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور می سلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي.
که چیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربه والیتامه والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار یې غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسانان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چیز چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا به ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا به داسې بعضې مرستې حکومتونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قرباني کوو، نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوان ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت دی چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسائل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپله حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه روژه ده، مثال په توګه لوی اختر دی، د نور بعد مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره. وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړې، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني فلانی فلانی ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلای
شي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نوي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي. لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام دی، باید دې ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لکړی و، غوښې لګلی و سر یې پات شو، سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته، او کورونو باندې سر د پسه تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید پښو لاندې نه شي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ ستاسو اولاد باندې یو حالت راشي، که هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې. نو مخکې دا چې مونږ تاسو باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د ذهن ونه بسو چې دا همکاري چې مونږ دغه سره کوو، لکه مخکې چې ما وویل د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته، و تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي، او الله چې خیر دې روزي روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل لري چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دي ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او که رعایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنی قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوې لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
Dana 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 آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جانان دکلیلہ